خواستار برگزاری نمایشگاه‌های اینچنینی بیشتری شد.
په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعته ده چې اومه ورځ پروګرام یې په دویمه نیمایي کې اورېدلی سئ. السلام علیکم. نن د دوشنبې ورځ ده، د غویي اسور 23مه د مې میاشتې 14مه. مخکې تر دې چې د راپورونو د معرفي برخې ته ورسو، د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو ځانګړي استازي توماس ویست ویلي واشنگتن په بادغیس، بدخشان، سمنګان، تخار، غور، هرات او نورو ولایتونو کې د وروستیو ویجاړونکو سیلابونو په نتیجه کې د ګڼو افغانانو د ژوند اغیزمنېدو پر راپورونو خوابه دی. هغه لیکلي چې د دوی شریکان د خوړو، اوبو او نورو حیاتي توکو د برابرولو لپاره لاس په کار سوي دي. په همدې حال کې د ماشومانو د ساتنې بنسټ یا سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې له تازه سیلابونو وروسته ماشومان بې کوره سوي، بیرېدلي او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې د رسنیو نړیوالې څانګې پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په بغلان کې د جمیلې ناوخته سیلابونو ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. سیف د چلډرن وایي د دوی د اضطراري مرستو په چمونو کې ګرځنده کلینیکونه د ماشومانو د روغتیا او خوندیتوب متخصصان شامل دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي د دوی چیمونه سیلاب ځپلو ته د اضطراري مرستو رسولو لپاره په نه ستړي کیدونکو هڅو بوخت دي. د دې ادارې د افغانستان څانګې تېره شپه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې د دوی د مرستو په بستو کې اضطراري پناه ځایونه، غیر خوراکي اساسي توکي او وسایل، کالي او د ویجاړو سویو جنګړو د جوړولو لپاره سامان آلات شامل دي. د ایران یو چارواکي ویلي د دغه هیواد د قانونو د شرکتونو یو کنسورشیم د افغانستان د قانونو بازار ته د داخلېدو لپاره لیوالتیا ښودلې ده. د ایران د سوداګرۍ خونې مرستیال مشر قادر قیافه د ایران له ایلنا خبری اژانس سره په هغه مرکه کې چې پرون یکشنبه خبره سو ویلي په تیرو کلونو کې د افغانستان او ایران ترمنځ په دې باب مذاکرې سوي. د دې په وینا پر ایران لګیدلې بندیزونه د ایران او افغانستان ترمنځ پر همکاري اغیز کوي او ایران د هغو ضمانت پاڼو په وړاندې کولو کې لستونزو سره مخامخ وي چې په نړیواله صحنه کې ورته اړتیا ده. د ایران د سوداګرۍ خونې مرستیال ویلي د افغانستان له تیر حکومت سره د قانونو په برخه کې ځینې تفاهم لیکونه لاسلیک سوي وو خو د طالبانو له واکمنېدو سره تعقیب نه سول. د ده په وینا د افغانستان قانونو ته د داخلېدو لپاره د ایران د قانونو څو شرکتونه یو سوي او د فولادو یو لوی شرکت هم غواړي چې د افغانستان د قانونو بازار ته داخل سي. د طالبانو یو مخالفه ډله د ملي مقاومت جبهه وی په دوو حملو کې درې طالبان وژلي او درې نور ټپیان کړي دي. دغه جبهه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې لومړی حمله تیر شپه د کابل په نساجی سیمه کې د طالبانو د غزمی پر موټر وسو چې په نتیجه کې یو طالب وژل شوی او دوه ټپیان دي. دغه ډلې ویلي تر دې مخکې د کابل په کارتي سخی کې د طالبانو پر پوسټه حمله کړې چې دوه طالبان یې هلته وژلي او یو تن ټپي کړی دی. طالبانو په دې باب تبصره نه ده کړې او ازادي راډیو هم په بې پرې ډول دغه ډول اداګانې نسی تاییدولی. د پروان په مرکز چاریکار کې د واده د مراسمو پر مهال د ټرافیکي پیښې له کبله د ښځو په ګډون لس تنه ټپیان سوي. په پروان کې د طالبانو چارواکي وایي دغه پیښه د څلورمې امنیتي حوزې په خواجه سیاران سیمه کې سوې ده. د پروان لپاره د طالبانو د امنیت قمندانۍ وایي فضل الرحمن مسکینیار پرون په یوه خبر پاڼې کې ویلي پیښه هغه وخت وسوه یو هینو ډوله موټر چې ورا پکې وه له سړک واوښت او له یوه دیوال سره ټکر سو. د هغه په وینا په لسو ټپیانو کې څلور ښځې شاملې دي. د جرمني په پلازمینه برلین کې پرون اوړم ورځ د فلسطینیانو په پلوي پر بلل سوي مظاهرو کې څلور پولیس ټپیان سوي دي. د جرمني د پولیسو ویاندې پرون یکشنبه ویلي د شنبه ورځې مظاهرې پر مهال د نه څلوېښتو پولیس افسرانو د عمل د ازادۍ مخه نیول سوې ده. د هغې په وینا د مظاهرچیانو خلاف نه دېرش جنایي دوسیې پرانیستل سوي. د برلین په نیوکلن او کریزبرګ کې شاوخوا 1500 کسانو د فلسطینیانو په ملاتړ مظاهرو کې برخه اخیستې ده. پولیس وایي د مظاهرو پر مهال د یو موټر له لاؤډ سپیکر د یهودانو خلاف شعارونه هم ورکول سوي دي. ټاکل سوي نن دوشنبه د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په انقره کې د یونان د صدر اعظم کریاکوس میتسوتاکیس هرکلی وکړي. دا د ناټو د دوو ګاونډیو غړو هیوادونو ترمنځ د څو لسیزو تر اختلافاتو وروسته د تودو اړیکو تازه نښه ګڼل کیږي. دا سفر داسې وخت کې لري چې له لسیزو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ځینو ټاپوګانو او د اوبو د مالکیت پر سر کړکیچ روان دی او کله کله په لنډمهاله پخلاینو سره ختم شوی دی. د ترکیې ولسمشر په 13 دسمبر میاشت کې یونان ته سفر کړی و او انقرې ته د یونان د صدر اعظم نننی سفر د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د نوي فصل څرګندوی کوي. اردوغان د یونان د یو رسپانې سره په هغه مرکه کې چې پرون خبره سو ویلي د دوی خبرې به د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د پرتو ستونزو پر حل متمرکز وي. د برازیل په جنوب کې د ویجاړونکو سیلابونو له کبله د مړو شمیر 133 ته زیات شوی دی او تر 115 زیات نور کسان تری تم دي. پر یو ګراند یوسل ایالت کې د ملکی خوندیتوب ادارې پرون یکشنبه ویلي چې 86 نور کسان جوبل سوي دي. پرون او بل پرون هم په دغه هیواد کې ورشتونه روان وو او د هغو کسانو شمیر 6,00,000 ته زیات شوی چې له خپلو مینو کډې کولو ته اړ سوي او دغو سیلابونو شاوخوا 2,000,000 وګړي اغیزمن کړي دي. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې لږ تر لږه 4 کسان هغه وخت وژل سول چې وسلوالو یاغیانو پرون د سرو زرو دکان پر هغه شارګوټي حمله وکړه چې چینایان یې چلوي. د دغه هیواد یو حکومتي ویان ماکسیم بلالو اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي د بدلون لپاره د هیواد پالو ائتلاف چې د پخواني ولسمشر فرانکویس بوزیزا متحده د یاغیانو ډله ده په ګاګا سیمه کې د حمله کړې ده. دا د مرکزی افریقا د جمهوریت د پلازمینې بانګوی په 200 کیلومتری کې پروت کله دی. د دې پوینا شایي د مړو شمیر زیات سی او په وجل سو کې هغه کسان هم شامل دي چې هلته په یو نږدې د سرو زرو په کان کې کار کاوه. په دې پیښه کې ګڼ نور کسان ټپیان سی وي. په مرکزی افریقا جمهوریت کې له 2014 د کال راهیسې شخړې روانې دي. د وروسته هغې چې اکثریت مسلمانو یاغیانو پر قدرت ولکه ټینګه کړه او پخوانی ولسمشر فرانکویس بوزیزا یې له واک څخه لیرې کړ. په مقابل کې عیسوي ملیشو جګړه پیل کړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې غواړي د دغه هیواد دفاع وزیر سرګی شویګو چې له اوږدې مودې متحد وو بدل کړي. د بداصل کې ده چې په روسیه کې د دغه هیواد پر پوځ انتقاد کیږي چې پر اوکراین یې د یرغل په نتیجه کې لږ پرمختګونه کړي او زیات تلفات وراوښتي دي. کرملین ویلي د 68 کلن شویګو پر ځای به چې له 2012 میلادي کال راهیسې د روسیې دفاع وزیر دی د صدر اعظم پخوانی لومړی مرستیال 58 کلن اندری بولیسوف د روسیې د دفاع نوی وزیر سي چې لږ پیژندل سوی سیاستوال دی او تر ډیره د اقتصادي مسایلو متخصص ګڼل کیږي. خبرونه مو د سهار د 6 بجو په 1 ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. دا او نور خبرونه زموږ پر ویبپاڼه هم لوستلای سي azadiradio.com ته ورسی. اوس ورزو د دې خبرونه د راپورونو برخه ته. د ملګری ملتونو یو ویاند وی دغه بنسټ چارواکي افغانستان کې له طالبانو سره په تماس کې دي چې سیلاب ځپلو سره څه ډول مرستې وسی.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د سرپرست حکومت له چارواکو سره په تماس کې دي چې سیلاب ځپلو ته د اړتیا وړ مرستې برابر شي.
د هیواد په بیلابیلو برخو کې د سیلابونو له کبله د اوښتو زیانونو حال په بل راپور کې درکوو.
زموږ د دې ځایي خلکو کرنیز ځمکې سرکونه کاریزونه او همدارنګه نور عامل منفعه ځایونه تخریب له منځه تللي دي.
په پېښور کې ډیره افغان کډوال وایي چې د کډوالۍ له کارتونو سره سره پولیس ځوروي او خپل راتلونکي ته اندېښنه لري.
قرضونه هم شته دي او په خلکو هم زموږ قرضونه شته دي. نو روزګار دی که نه که دا شړل را شړل نه دغه نه څنګهول نه کو نو دا غریبانان خلک دې داسې پازابېږي.
یو نندارتون پرانستل سوی دی. امریکا د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل ته د واشنگټن لخوا د پوځي مرستو د ځنډولو د پریکړې دفاع وکړه. د خپرونې په دویمه نیمایي کې اومه ورځ پروګرام خپریږي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ته. د ملګرو ملتونو یو ویاند وی د دغه بنسټ چارواکي افغانستان کې له طالبانو سره تماس کړي چې سیلاب ځپلو سره څه ډول مرستې وسی. د بدسل کې د چنن هم د افغانستان په ځینو برخو کې د اوبو د صحت هیل وړې دوه اټکل سوي دی.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش مرستيال وياندوي خاغلي ګوتریش په افغانستان کې لسیلاب زپلو سره خپل خواخوږي او پیوستون سرګندوي. فرحان حق پرون ماخام لازادي روډ سره په خبرو کې ویل د ملګرو ملتونو سرمنشي د سیلاب زپلو د لاسنیوي لپاره د طالبانو له چارواکو سره په تماس کې ده.
The United Nations is in touch with the de facto
ملګری ملتونه په افغانستان کې د سرپرست حکومت له چارواکو سره په تماس کې دي چې سیلاب ځپلو ته د اړتیا وړ مرستې برابر شي. د ملګری ملتونو سرمنشي له افغانانو سره خپل خواخوږي شي او تر هغه سیلابونو وروسته چې د افغانستان په شمال ختیځ کې په نتیجه کې تر 300 زیات کسان مرسول د خپل پیوستون خبر ورکړی دي.
زینو نړیوالو سازمانو په بغلان کې سیلاب ځپلو ته د لومړنیو مرستو د رسیدو خبر ورکړې. غنو نور هغه د سیلاب ځپلو د لاسنیوي لپاره د نورو اقداماتو غوښتنه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان پرون په خپل ایکس پاڼه کې د افغانستان شمال ته تر ویجاړونکو سیلابونو وروسته د وټنه دارو درملو د لیګلو خبر ورکړې. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ پرون پر ایکس پاڼه کابل ته د ونه ویټنه درملو او طبي تجهیزاتو د رسیدو خبر ورکړې چې د دیارلسو بشري سازمانونو لپاره به سیلاب ځپلو کسانو ته رسول کیږي. په جنیف کې د ملګرو ملتونو دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ پرون په یو اعلامیه کې لیکلي د سیلابونو داسې وخت پیدلی چې په افغانستان کې بشري وضعیت خراب دی او ځکه نو سیلاب ځپلي هر اړخیزو بشري مرستو ته اړ دي. په اعلامیه کې له نړیوالو شریکانو، بشري سازمانو او ښکېلو اړخونو غوښتنه شوې چې سختو اړتیاو ته په پام سره د لاسنیوي لپاره اقدام وکړي. د جمعې ناوخته د بغلان ولایت په بورقه، مرکزي بغلان، نهرین او د پلخمبري په ځینو برخو کې سخت سیلابونه او بیدل چې تر اوسه په نتیجه کې تر 300 د زیاتو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی. د نورو تریتم شو کسانو د لټون هڅې هم روانې دي او بیلابیلو رضاکارانو په دې برخه کې هڅې پیل کړي. د فرانسې خبري اژانس پرون د طالبانو د کډوالو او رسنیدو وزارت په حواله لیکلي په دغو سیلابونو کې تر 400 زیات کسان ټپیان، تر 2600 زیات کورونه یا څه ناڅه یا بشپړ ویجاړ شوي او زر څاروي تلف شوي دي. خو د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف پرون په یوه اعلامیه کې په بغلان کې د ویجاړو شوو کورونو شمیر 3000 خولی او وایي په مړو کې 150 ماشومان شامل دي. د غیداري لیکلي په تخار او بدخشان کې هم د تازه سیلابونو له کبله 300 کورونه زیانمن شوي. پر ټولنیزو شبکو د خبرو شوو ویډیوګانو له مخې اټکل دا دی چې په دغو سیلابونو کې اوختي مالی او ځاني زیانونه زیات وي. پام دیال کې د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت ویلي نن هم د افغانستان د شمال او شمال ختیځ په سیندیا او زوکې د اوبو د سطحې د لوړېدو اټکل شوی دی. د وزارت پرون په یوه اعلامیه کې د دغو سیمو د سیندونو پر غاړه له استوګنو غوښتنه کړې چې د اوبو د سطحې د لوړېدو په صورت کې د خوندیتوب پر لار چارو غور وکړي. په اطلاعیه کې له خلکو غوښتنه شوې که د اوبو سطح لوړه شي نو سیندونو ته څیرمه دي له تګ راتګ ډډه وکړي. پام دیال کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې خبر ورکړې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداري عملیاتي مشرې میرمن ایدم وسورونو ویلي د دوی ډلې به ډېر ژر سیلاب ځپلو سیمو ته لاړې شي. په اعلامیه کې ویل شوي میرمن وسورونو دا خبرې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په پرونی کتنه کې کړي. د اعلامیې له مخې د ملګرو ملتونو دغې چارواکي ویلي که څه هم افغانستان په اقلیمي بدلون کې کومه ونډه نه لري خو د اقلیمي بدلون له پدیدې زیات زیانمن شوی دی.
ومردل چې ملګرو ملتونو ویلي د دغه بنسټ چارواکي په افغانستان کې له اوسنیو حاکمانو سره په تماس کې دي چې سیلاب ځپلو سیمو کې له اغېزمنو سوو کسانو سره څه ډول مرستې وسي. افغانستان کې وروستیو اورښتونو او سیلابونو خلکو ته درانه ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. د چاپیریال ساتنې کارپوهان او نړیوال سازمانونه په دې باور دي چې په دغه هیواد کې د بارانونو او سیلابونو زیاتوالی د اقلیم د بدلون پایله ده. دا هم تفصیل
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې وروستیو شدید اورښتونو او سیلابونو خلکو ته درنه مرګزوب لاړه ولیده. د روان کال د پسرلي له پایله تر اوسه په دغو سیلابونو کې سلګونه کسان مړه شوي، دغه شان زرګونه څاروي، کورونه، دوکانونه او عامه تاسیساتو ترڅنګ زرګونه جریبه کرنیزې ځمکې هم له منځه وړې دي. د وروستیو کلونو سیلابونه په تیره بیا سکل د اقلیم د بدلون پایله ده چې د خلکو ژوند له کړاوونو سره مخ او ځاني او مالی زیانونه وراړولي دي. خو د مقابلې لپاره څه کړنلار موجود دي. د چاپیریال او کور جوړونې یو شمیر پوهان په دې باور دي چې د سیلابونو له امله د لویو زیانونو د مخنیوي لپاره باید بیلابیل اقدامات ترسره شي. یو له دغو پوهانو نجیب الله سدید په دې باور دی چې د سیلابونو د شدت د کمولو لپاره باید لاندې ټکي په پام کې ونیول شي.
د اوریزي مدیریت باید خلکو رهبری په خپل واخلي. د یو ویز ساحو مدیریت هغه خندقونه هغه ویاله هغه کوچنی بندونه چکتمونه او دندونه ایجادول دی چې هم د باران اوبه زیرمه کوي او دا اوبه فرصت مومي چې د ځمکې لاندې اوبه تغذیه کوي. او ډیره مهمه وظیفه یې دا ده چې دا اوبه د سیلابي هغه جریان لاندې ساحو ته مخنیوی کوي او دغه جریان کموي.
د چاپریال ساتنې یو بل په محمد اقبال همدرد هم په دې باور دی چې د ونو ساتنه او د بوټو نه له منځه وړل د سختو سیلابونو په مخنیوي کې اغیزمن دي.
جامع محلي در ساحات مرتفع مثل کوه ها تپه ها درختان
سیمه ایز خلک باید په جدي توګه په لوړو سیمو لکه غرونو او غونډیو کې د ونو او بوټو ساتنه وکړي او د ویجاړې دو مخه ونیسی. همدارنګه په هغو سیمو کې چې سیلابونه راځي دوی دې د کال په اوږدو کې ونه او بوټي وکړي او پالنه دې وکړي.
همدار د غونډیو او د غرونو په لمنو کې د بندونو کیندل د سیلابونو په مخنیوي کې اغیزمن ګڼي. هغه دا هم وایي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې باید د خطر زنګونه ولګول سي تر څو خلک پر وخت خپل ژوند وژغورلی سي. د چاپریال ساتنې دغه کارپوهان ټینګار کوي چې په دغو حلارو عمل کول به په اوږدمهاله کې ښې پایلې ولري، خو په دې باور دي که دغه حلارې تعقیب سي په لنډمهاله کې به د مرګ ژوبلې او زیانونو کچه هم ورسره راټیټه سي. وروستیو سیلابونو د بغلان، غور، بادغیس، هرات، ننګرهار او یو شمېر نور ولایتونو اوسیدونکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د ننګرهار ولایت د شینوار ولسوالۍ یو اوسیدونکی الفت الله وایي چې د سګنی سیلابونو له امله تر ټولو ډیره هغه خلک زیانمن کړل چې د سیلابونو له ګواښونو سره مخ سیمو کې کورونه جوړ کړي وو.
وروستیو شدیدو طوفاني ورښتونو، رودونو، سیلابونو زمونږ د شینوار اړوند سپین غر په ولسوالۍ کې هم خلکو ته مالی ضررونه اړولي دي، چې خلکو زمونږ د دې ځایي خلکو کرنیزې ځمکې، سرکونه، کاریزونه او همدارنګه نور عام المنفعه ځایونه تخریب لمنځه تللی دي.
کریمه هم وایي چې په بغلان ولایت کې سیلابونو د هغې د خور ټول کور وړای دی.
دغه سیمنټي کور یې له بېخه وریښې وړی دی، یوازې دا نه، څو کسان یې هم وړي دي.
په همدې حال کې د کور او ښاري پلان جوړونې برخې ماسټر بصیر آریان وایي سیندونو، ویالو او نورو هغو سیمو کې چې د سیلابونو له ګواښ سره مخ دي څیرمه د کورونو او تاسیساتو له جوړېدو باید د امکان تر حده مخنیوی وسي. نوموړي د ودانۍ جوړولو د معیارونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
مکان ساخت او سازه ساختمانی، خانه یا تعمیر،
د ودانولو ځای، د کور ودانۍ یا تعمیرونه باید د امکان تر حده له سیندونو، ویالو یا هغو ځایونو نه لرې جوړ شي چې د سیلاب له ګواښ سره مخ. د ودانۍ لوړوالی باید د سیلاب له کچې لوړ وي چې معمولا په هغه سیمه کې سیلابونه راوځي څو اوبه کورونو ته دننه نه شي.
د ساختماني چارو په انجینیر حضرت هم ټینګار کوي چې د کابل سیند په څیر د ښاري کانالونو جوړول د سیلابونو له امله د اوښتو تلفاتو او زیانونو په مخنیوي کې اغیزمن دي، خو هغه د افغانستان اوسنیو اقتصادي حالاتو ته په پام سره خلکو ته بل وړاندیز لري.
مردم باید خونه را از دریو دور کنند.
خلک باید خپل کورونه له سیندونو لرې کړي ځکه افغانستان نورې هغه اسانتیاوې نه لري چې سیندونه د کابل سیند په شکل په معیاري بڼه جوړ کړي.
ازادي راډیو طبي پېښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت لویان جانان سایق څخه د سیلابونو او د اقلیم د بدلون او د نورو پایلو له امله د اوښتو تلفاتو د کمولو او د دوی د اقداماتو په اړه وپوښتل، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې همغږي کوونکي اندریکا راتود په خپله اکسپانه لیکلي چې افغانستان لا هم د هغو لاسو هیوادونو په ډله کې دی چې د اقلیم د بدلون له امله تر ټولو زیانمن او عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د جنو ولایتونو په ځنګړي ډول د بغلان ولایت اوسیدونکو او رضاکارانو ازادي رادیو سره په خبرو کې سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو رسولو غوښتنه وکړه. د دوی په خبره د سیلاب ځپلو تر ټولو جدي اړتیا سرپناه، جامع، خواړه او طبي مرستې دي. بلخوا غنو افغانانو په افغانستان کې دننه او بهر د سیلاب ځپلو لپاره د مرستو ټولولو کمپاینونه پیل کړي دي. دا هم دراپور
د بغلان په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې لورستیو سیلابونو وروسته یو شمیر سیلاب ځپلي او رضاکاران وایي عاجل مرستو ته اړتیا ده. ازادي راډیو ته په لیږل شوې ویډیو کې د بغلان د بورکی ولسوالۍ یو سیلاب ځپلی وایي
تیر بوت تکدا کې دمو زندګی نه مونږه، نه انسان مونږه، نه
سیلاب مبتلا ژوند له انسان له حیوان له آبادۍ او له کور نه پریښي. داسې کورونه هم شته چې یوازې یو کس پکې ژوندی پاتې شوی دی.
د دهنی غوري ولسوالۍ یو سیلاب ځپلی دین محمد ازادي راډیو ته وویل
زیانونه ډیر دي. زموږ او د نورو خلکو 2000 جریبه کرنیزه مځکه چې پیاز او رومي بانجان مو پکې کرلی و له منځه تللی ده.
د بغلان ولایت د نهرین ولسوالۍ یو تن رضاکار شمس الله ازادي راډیو ته وویل چې د خلکو د اړتیاو له مخې باید د جامو خوراکي توکو او بیړنیو سرپناو د برابرولو په برخه کې نور مرستې هم وسی.
موږ په ټولو مؤسساتو باندې او په ملي تجارانو باندې غږ کوو چې عاجل عاجل د خلکو سره مرسته وکړي، ځکه چې دا ډیره غټه غمیزه ده. په بغلان کې داسې غمیزه په 200 کلو کې نه راغلې. زخت ډیر خلک په تکلیف دي، د خلکو کورونه وران دي، د خلکو آبادی نه ده پاتې، موجود ندی. هغه ساحه ته چې تلاړ شي داسې فکر نه کوي چې دلته کلی و کور و بانډه وه، هېڅ شی نشته.
د بغلان مرکزی ولسوالۍ یو رضاکار میرویس ازادي راډیو ته د دې مرستو په اړه وویل
مرستندوی بنسټونه تر څو چې ورغلي دي دوی فقط هغه د ډوډۍ او څه مرسته ولاشه سره کړي دي خلکو ته چې خلک ټول په دشت په پاتې نه د ناستې ځای لري او نه د خوراک څه لري. نو تر اوسه پورې دوی سرویګان روان دي او نور قوي همکاري مرسته څه نه ده ورسره شوې.
په بیلابیلو نورو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو یو شمیر زیانمنو هم ازادي راډیو سره خبرو کې د مرستو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان دننه او بهر یو شمیر افغان رضاکارانو په ټولنیزو رسنیو کې د وروستیو سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره د مرستو راټولولو کمپاینونه پیل کړي دي. په لندن کې یو افغان رضاکار عبدالله میاخیل چې د مرستو راټولولو کمپاین پیل کړی ازادي راډیو ته وویل
تر دې مهاله 1,200 پاونډ راټول شوي دي. هیوادوالو غږ وکړ چې په داسې سختو شرایطو کې د خپلو هیوادوالو لاس دا مرستې به د افغانستان په بغلان ولایت کې خلکو وشل کېږي.
په همدې حال کې د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د دوی د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره بغلان ولایت ته تللی او له ځایي خلکو او مرستندویه مؤسسو سره یې لیدلې دي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په خپل ایکس پاڼه کې د ملا برادر په حواله لیکلي چې هغه پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دوی د حکومت د کمیسیون په ناسته کې بغلان او نور ولایت نو سیلاب ځپلو ته د مرستو رسولو لپاره بیلابیلې کمیټې جوړې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویان ضیاءالدین صافی ازادي راډیو ته وویل چې د بغلان په ځینو سیمو کې سیلاب ځپلو ته د بار وړونکو موټرو په وسیله د مرستو رسول ممکن نه دي او له همدې امله دوی د مرکب په ګډون له څارویو څخه د مرستو د لیک لپاره ګټه اخلي.
مکانهای آسیب دیده در بغلان و بدخشان
په بغلان او بلخشان کې ځانمن شوی ځایونه په داسې سیمو کې دي چې له سخت لوګي سره مخ دي او چیرې چې موږ د اوړي په جریان کې د خوراکي نه خوندیتوب لپاره مرسته کوو د سیلابونو د کرنې او اوبو لګولو پر سیستمونو منفي اغیزه کړي چې د موجوده خوراکي توکو د رامنې سبب شوی.
د افغانستان سرې میاشتې ادارې هم په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په بغلان او کندوز ولایتونو کې سیلاب ځپلو ته روغتیایي کڅوړې ویشلې دي. د روغتیا نړیوال سازمان هم په ایکس پاڼه لیکلي چې له سیلابونو وروسته د ناروغیو ګواښ زیاتېږي او دوی د مخنیوي لپاره روغتیایي لارښوونې خپرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن د سه شنبې په ورځ د مې په 12 په خپل راپور کې لیکلي چې د بغلان په 50 ولسوالۍ کې شاوخوا 600,000 کسان د 310,000 ماشومانو په ګډون د سیلابونو له امله سخت زیانمن شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. اوس هم یو بهرنۍ مسله. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن اسرائیل ته د واشنگتن لخوا د پوځي مرستو د ځنډولو د پریکړې دفاع وکړه. هغه ویلي اسرائیل د غزې پر فشار کې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره باوري پروګرام نه دی وړاندې کړی. واشنگتن دا ګمان لري چې له اسرائیل سره به د بمونو په برخه کې مرسته د دې سبب سي چې دغه بمونه پر افه کې د هغو څه باندې 1,000,000 کسانو په وړاندې وکارول سي چې هلته له جګړو پناه اخیستې ده. امید زهیرمال او نور تفصیل.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي اسرائیل باید د غزې په جنوبی خار رفح کې د ملکیانو خوندیتوب لپاره دقیق پروګرام ولري. هغه څه چې د ده په وینا امریکا تر اوسه نه دی لیدلی. بلینکن له ABC ټلویزیونی شبکې سره په خبرو کې اسرائیل ته د جمهور رئیس جو بایدن لخوا د 3,500 بمونو د نه ورکولو د پریکړې دفاع وکړه. وایي ویل چې د امریکا متحده ایالات اندېښنه لري حسینه چې اسرائیل ته د مرسته شوي بمونه پر افه کې د ملکیانو پر وړاندې په حملو کې وکارول شي. رویټرز خبری اژانس پرونی چنبه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په وینا راپور ورکړ چې ویل یې دی جمهور رئیس بایدن اسرائیل ته د مرستو لپاره ژمن دی، خو د انتونی بلینکن په باور که اسرائیل پر رفح خان بشپړ برید وکړي واشنگتن نشي کولی ملاتړ وکړي یا په دې برخه کې څه مرسته وکړی شي. اسرائیل ویلی چې د نړیوالو له اندېښنو سره سره په رفح کې د حماس ډلې د جګړه مارو د ځپلو په نیت پوځي عملیات کوي. د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. دا مهال د غزې له نورو برخو د جګړو له امله تر 1,000,000 ډېرو فلسطینیانو په رفح ښار کې پناه اخیستې چې د خوړو، څښاک اوبو، روغتیایي خدماتو او سرپناه له شدید کموالي سره مخامخ دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي په غزه کې د اسرائیل په هغو پوځي عملیاتو کې چې 2 میاشتې کېږي تر 15,000 ډېر کسان وژل شوي دي. په غزه کې د عملیات وروسته له هغه پیل شول چې د حماس ډلې وسلوالو د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل د حملې په نتیجه کې 1,200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل. د هغه اوربان پر مهال چې په نوامبر میاشت کې 2 ورځې دوام وکړ د لسګونو فلسطیني بندیانو په بدل کې ځینې یرغمل شوي کسان خوشې شول. اوس د امریکا جمهور رئیس جو بایدن غوښتنه کړې که حماس ډله د اسرائیل پاتې یرغمل شوي کسان خوشې کړي په غزه کې به ډېر ژر اوربان ته زمینه برابره شي. خو حماس ډلې پرون د بایدن دغو څرګندونو ته عکس العمل وښود او هغه د اوربان په مذاکرو کې یو شکست وباله. تر اوسه د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ په غزه کې د اوربان د ټینګېدو لپاره د منځګړو هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې. د پوځي او سیاسي چارو کتونکي وایي د اوربان پر سر تازه مذاکرې چې د امریکا متحده ایالاتو، مصر او قطر یې منځګړیتوب کاوه هغه وخت له ځنډ او خنډ سره مخامخ شوې چې اسرائیل پر فخار کې د عملیاتو د پرمخ بیولو خبرداری ورکړ او دې مسئلې پراخ عکس العملونه وپارول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د صنعت اونۍ ورځنی ملي او نړیوال نندارتون پرون په کابل کې پرانستل شو. دغه نندارتون جوړونکي وایي په دې نندارتون کې 800 غرفې ایښول سوي چې 200 د ښځو د پاره دي. عبیده سپوږمۍ تفصیل راکوي.
د صنعت اونۍ او ورځې ملي او نړیوال نندارتون د یکشنبې په ورځ په کابل کې پرانستل شو. دغه نندارتون چې د ثور تر 28 نیټې به دوام وکړي د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د افغانستان د صنایعو او قانونو خونې او د افغانستان د نړیوال نندارتون د مرکز لخوا جوړ شوی دی. د نندارتون جوړونکي وایي چې ګډونوالو خپل تولیدات په 900 غرفو کې نندارې ته وړاندې کړي چې 201 ښځو ته ځانګړي شوي دي. د افغانستان د نړیوال نندارتون د مرکز د عامه اړیکو مسؤول منصور یوسفزی د دغه نندارتون د جوړېدو د هدف په اړه ازادي رادیو ته وویل:
دغه نندارتون د افغانستان له صنعتي سکتور څخه د ملاتړ، د هیواد اقتصاد پر ځان بسیا کېدو او د افغانستان د صنعتي سکتور د نړیوال کېدو په هدف جوړ شوی دی.
د نوموړي په وینا په دغه نندارتون کې د صنعت، کرنې، قانون او ټکنالوژۍ، مخابرات او بانکداري د برخو سوداګر ګډون کوي. د پامیر کولا شرکت مسؤول محمد شعیب شینواری ازادي رادیو ته وویل چې په نندارتون کې د خلکو ګډون او ورنه هر کلهی پراخ وو او دا به د لامل شي چې خلک د خپل هیواد له کورنیو تولیداتو سره آشنا شي.
دا هم د صنعتکارانو او هم د عامو خلکو لپاره خورا ګټور دی. عام خلک پوهیږي چې موږ هیواد څه تولیدوي او معلومات ترلاسه کوي.
د دغه نندارتون یوې بلې ګډونوالې وحیدې شیرزاد ازادي رادیو سره په خبرو کې د ورته نورو نندارتونونو د جوړولو غوښتنه هم وکړه.
زما شرکت سفران د شاتو لاسي صنایعو او دغه شان د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو دی. که دا ډول پروګرامونه ژر جوړ شي دا به د ټولو شرکتونو لپاره لویه لاسته راوړنه وي. زه هیله لرم چې سوداګر په دې پروګرامونو کې لاسته راوړنې ولري.
بلخوا د ټکنالوژۍ په برخه کې یو سوداګر او د دغه نندارتون یو ګډونوال احمد وایل محمود د تولیدي فابریکو لپاره لوړ مالی او د جواز لفیس څخه شکایت وکړ.
البته ستونزې شته، که څه هم اوسنی حکومت لږ ښه دی، له موږ سره مرسته کوي، خو موږ د دوی لا ملاتړ غواړو ځکه چې کله موږ په یو ځای کې فابریکه جوړه کړو مالیه او جواز یې موږ ته لږ ګران پرېوسي.
د صنعت اونۍ ملي او نړیوال نندارتون په داسې حال کې جوړیږي چې مخکې تر دې د غوی په شپږمه د افغانستان او قزاقستان ګډ نندارتون هم جوړ شوی و.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري په پېښور کې ډیره افغان کډوال وي د کډوالي له کارتونو سره سره د پولیسو د خوا ځورولو لړۍ روانه ده او خپل راتلونکي ته اندېښنه لري. تفصیل د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال فرهاد شینواري په راپور کې.
په پېښور کې مېشت افغان کډوال مشال او ریډیو ته وایي چې د پی یو آر کارډونو د اعتبار مودې غزېدو باوجود د خپل راتلونکي په حق لاندې اندېښمن دي او په کار ده چې دوی لپاره یوه مستقله واضحه پالیسي جوړه کړل شي چې له دې ملک د وستو اندېښنې ختم شي.
نو مهرت لا د ایم افغانې د ننګرهار یم ولا بدل تم ډېر ښه وخت تر کې پیدا شي مارسل ته شوي دي پلرونه مې ته ډېر پخوانه راغلي وو بس هر څه نه تیر کړي بس لګې کاروبار کو دل د خوشاله چا د لاټو ته بس سو کو نو د کار مرز کار نشته هاو موږ سره ماجر کار ده دل د جمع د پاد شي خره مل زندگی تیر کو کار کې نو ټیم موږ د واچ موږ د بیت د ناشنه کار نه ملاو شي خره ډیره سخت دی موږ بوج کور نیم نیم سامان نه بوج رو سامان په نیم نیم وبای خرڅ بس ال د هله ګله شه بوج بس و او بس او ماجر او بس
تسلیم موږ مال خدای فاملی شل کسانی کور کې او کاروبار هم کاروبار روان دی او ماشومان هم دلته سکولونه وای هم دلته ژوند کو زندگی کو چې بیا کلم شړینو بیا لارم ما غدا سوک تیار نه دی ځکه چې دلته خلکو غټ غټ کاروبارونه دي قرضونه مشته او په خلکو زمون قرضونه شته نو روزګار دی کنه نه کدا شړل را شړل نه دا غنی څنګه ول نه کو نو دا غریبانان خلک دی واسه بازابېږي
خو ګل هم در حالات خو بداسي حالات تاسو په خپل معلوم دي هر څه تاسو د وړاندې کارډ را کاو کارټستا او کارټ نشتا او موږ دا وړو چیرې او ټیم مقرر ټیم چې هغه ځکه کې وی چې څو پورې موږ دا کاتې را ټولي کو د خلکو کاتې دي زمون کاتې دي په خلکو باندې چې دا یو طرف ته شي نو کچر دا داسي چې دوی وایي چې یاره په دوه میاشتو کې په دریو میاشتو کې ته تاسو وځي د ځاینه نو بیا خو هغه کم از پیسې شي دي کم هرڅ شي دي په موږ باندې کده چا پاتې او کزمک بچا باندې نو خو بیا نه کوي.
د تیرې میاشتې یعنی اپریل په 20مه نیټه د پاکستان وفاقي کابینې په غونډه کې پی یو آر کارډ لرونکو افغان کډوالو لپاره د کارډونو د اعتبار موده تر جون 30مه نیټې پورې وغځول شوه. د پاکستان وفاقي حکومت تیر کال 2023 نومبر کې د بې اسناد افغان کډوالو له دې ملک د وستو لړۍ پیل کړې او په دې تیرو خواوشا شپږو میاشتو کې په لکونه بې اسناد افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. ځینې نړیوالې امدادي ادارې وایي چې دغه شمېره 5.5 لاکو پورې ده. د روان کال په فبروري میاشت کې افغان سټیزن کارډ لرونکو ته هم ویل شوي وو چې خپل هیواد ته دې د ستنېدو تیاری وکړي خو بیا حکومت هغه پریکړه بیرته واخیسته. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو داري یو ان ایچ سی آر تیر کال 2023 کې ویلی وو چې په پاکستان کې خواوشا 4 لس لاکه رجستر افغان کډوال ژوند کا او په همدومره شمیره کې بیا پکې بې اسناده افغان کډوال هم میشته دي خو سږکال یې تر دا مهال کومې نوې شمیرې نه دي جاری کړې. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او لوی وی متفاوت زاوی د سیاسي پیښو شننې ته د ازادي ځانګړي و مورس کې مو هر کله کوم. نن خبري کې چې په مصنوعي زیرکتیا سنبال او لوتکو له انسان نه په جګړې زو تاکتیکونو کې وګټل. مالدیپ چې اټکل له تر ډیره بعد روانې پیړۍ په اخر کې ډوب شي په اوبو د پاسه لامبو وهون کې خار جوړي. پر چمن پرلر د پاکستانی ملیشو برید او د اوی نوی دریزونو نه مهم خبرو او د طالب قمندان حمید خراسانی له څلورم واده نه جوړې شوی غوغا باندې هم غږی خو تر هڅه لمړي د ونی د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. د افغانستان په تباهۍ د خلیلزاد ایکاش او د فضل الرحمن اعتراف. دیوی افغاني مرمنی ویډیوي محاصره کې د خلیلزاد سرګندونو خبرګونونه پارولي. ملا فضل الرحمن اعتراف کړی دی چې ډیر زره پاکستانی جنگیالي د افغان جمهوریت پر وړاندې جنگیدلي.
آقای خلیلزاد افغانستان خود تباه کردیم.
نه کاش که افغانستان خود تباه کردیم. کوشش بسیار کردیم که صلح و آرامی بیاید.
نتانستیم.
نه. نشد کمکاری نکردن از آمد من
پاکستان که 20-30 هزار نوجوان مسلح نوجوان امریکہ کے خلاف افغانستان میں امارت اسلامیہ کے جنگ میں کیسے شریک ہو گئے کیسے وہاں پہنچ گئے
پٹولا کے لیے خلیل زاد اسنے حالت مثبت اشارے نہ کہیں او نہ ہم
د طالبانو او پاکستانی چارواکو د ناندریو دوام دواړو لوریو یو پر بل تورونه لګولي چې د یو بل مقابل کې جنگي ډلې حمایه کوي خو عین حال کې طالبانو ورسره افغانستان ته د چرګانو د واردولو تړون هم کړی
مسلسل پاکستان میں دہشت گردی کی کاروائیاں کرتے ہیں اس حوالے سے پاکستان نے ٹھوس شواہد بھی پیش کی مگر تاحال اس پر کوئی مثبت پیش رفت دکھائی نہیں دے رہی
ما موارد داریم که خوارج داعشی از خاک پاکستان وارد افغانستان شده و از خاک پاکستان به ضد خاک ما استفاده می کند پاکستان باید در این باره جواب بدهد
د طالبان و د اوسنی حاکمیت په دننه کې د هغه ژورو اختلافاتو سرګندونه ده چې موږ یې وینو ځکه ضد و نقیض مسایل دي په یوه طرف کې په نظامي برخه کې او په استخباراتي برخه کې د دوی تر مابین جنجالونه وي په بله برخه کې د دوی اقتصادي راکړې ورکړې وي
روانډا ته له برېټانیا د افغان کډوالو پر انتقال غبرګونونه د افغان کډوالو د حق غوښتنې لاریونونو لړۍ له فرانسې او بلجیم برېټانیا ته رسېدلې لاریونوالو خپل پریکړه لیک د برېټانیا صدر اعظم ته استولې
دغه افغان ماجر سي دغه هیواد راغلی افغانستان نن سبا یو هیواد په دنیا کې په رسمیت نه پیژني دوی سي دلته راغلي دي دوی د روانډا ته نه لګي ولی روانډا هغه یو هیواد د سلطه انساني حقوق کلکول اندسوي دي
د افغانانو مسله مونږ ډیره جدي نیولې ده تر څو پوري چې په پارلمان کې دا موضوع په اجنډا کې رانه شي تر هغه پوري به د افغانانو دغه ستونزه او دغه غږ مونږ پورته کوو
عمرونه یې اتل سور ناکام دي هغه په دې قانون کې نه شامل نو اتل سور ناکام خلق نشي دي او بل هغه کډوال چې د پامیل برخه ده یا پامیل ده هغه هم په دې قانون کې ناراضي
د طالبانو د مشر تازه سرګندونې او عکس العملونه وایي هیڅ افغان مونږ نه دی وژلې او هر حکم مې چې د شریعت خلاف په دیوالي ولې شنونکي وایي خدای اوس چې ستا په امر کوم څه روان دي دا څه دي
اکار باندې زونه دی چې وکم دا د اسلام په کوم ځای کې راغلی دی مخکې له دې موږ مسلمانان نه و په یا هم د کوم بل اسلام څخه دی خبرې کوي چې هغه باندې د افغانستان د جمهوري نظام خلق خبر نه و یا
افغانستان باید قانون حکومت پاتې شي دلته باید سیاسي قانون موجود وي د اساسي قانون په چوکاټ کې دولت رامنځته شي د دولت په چوکاټ کې باید موږ دایمي حکومت ولرو او د حکومت او د ولایت د ټول مرجعیت باید قانون وسی تر څو دا سوال پیدا نشي چې که څوک یو خبره کوي او فرمان صادروي هغه اسلام سره مخالف دي که موافق
ونه د افغانستان په مسله کې د 2 کیلو امریکایي او پاکستانی سیاستوالو زلمی خلیل زاد او مولا فضل الرحمن اعترافونه په ټولنیزو رسنیو په پراخه کچه لاس په لاس سوچي د خلکو تاوده باسونې راپورته کړل په دې لړ کې د اونې تر ټولو جالب بیان افغان سولې لپاره د امریکا د پخوانی استاذ زلمی خلیل زاد چې د وی وی ډیوی محاصره پر مهال نوموړی د لندن هیترو هوایي ډګر کې د وی افغاني فعال لخوا لاري راګرځول کیږي او پښتنه تر کېږي چې افغانستان دې تباه کړ خو خلیل زاد ورته وایي نه کاش کې زلمی خلیزاد چې تازه نوم د واشنگتن مجلې لخوا د نړۍ با نفوذ 1500 کسانو لیست کې هم راغلی ویلي د افغانستان اوسنی وضعیت سره موافق نه دی خو کومي حال زلی چې دروانی کړی وي همکاري ورسره پکې ونه شو
امریکا هم فیصله کړ چې برای کوشش مې بود کې بین طالبان او دغه افغانان یک تفاهم به برای افغانستان موفق و آزاد و آباد بدبختانه که اشتباهات از طرف اطراف مختلف شد او نشد اما مسئله حل نیست تا که هم افغان ها به یک موافقه کلی برای که افغانستان آزاد آباد و پیشرفته صورت نگیره این کار ناتمام است
د د د حرکت او د سکنات او څخه د معلوماتي چې نو موري په دغه لیک وس خوشاله نه دي او وسنوي حاکمانو ته یو ډول غیر مستقیم افهاموي چې گویا دغه حکومت لیک په خښه شکل باندې تطبیق نشو د افغانستان خلک خفدي سیاسيون خفدي او هغه ایمیج یا تصویر چې په نړیواله ټولنه کې هم د په اړه باندې هم د وسنوي حاکمانو په اړه جوړو هغه د منفي طرف روان دي نو د خپلو هغه د روسي سرګندونو په ترس کې دغه سی یو اشاره ورکوي چې گویا زمونږ هغه تفاهم او تړون یو ناکام تړون چې اصلا همداسې هم دی نو په ټوله کې د خلیلزاد اوسنی حالت مثبت اشاره نه کوي.
بلخوا د تیرې اونۍ یو له تودو خبرونو دا هم چې افغان طالبانو ته تر ټولو نږدې پاکستاني مذهبي سیاستوال ملا فضل الرحمن اعتراف کړی چې د طالبانو په لیکو کې له 25,000 نه تر 1,500 پورې پاکستانیان هم افغانستان کې جنګېدلي. نوموړي په کراچۍ کې خپل پلویانو ته وینا کوي د پاکستان پوځ په خپله د ترهګرۍ په ترویج تورن کړی او پوښتنه یې کړې هغه خاردار سیم څه شو چې جنرال باجوای پر ډیورنډ د غځولو ادعا کړې وه اوس څنګه لسګونه زره پاکستانیان طالبانو سره اوږه په اوږه افغانستان کې له جنګېدو وروسته بیرته پاکستان ته ستنه شوي.
پھر پاکستان کے 20 سے 30 ہزار
جنرال باجوہ دا ادعا کول چھ افغانستان سره د ڈیورنٹ پر کرخا دا سی سیم خاردار لگو ما چھ نبا پر دغ خاردار سیم بانی چوک او اختلے شی او نبا پر را اختلے شی.
مولانا فضل الرحمن د دوی لپاره یو ډیر ارزانه وسانه مهره ده چې دوی هر وخت افغانستان په مقابل کې تنه ګټه اخیستل دغه تازه چې دا کړی ده چې دوی په افغانستان کې 25,000 جنگیلي لرل او د وسنۍ ادارې سره په مبارزه کې ملاتړ کولو یا په وسنۍ فتح کې یا بریا کې د خپل دغه جنگیالیو دغه کریډیټ غواړي ځان ته واخلي. دا ادعا په دې خاطر کوي چې یو خود دوی غپوزي جنرالانو د تورونو د اثبات لپاره یو خبره وکړي او لبل خوا کوخه کوي چې د کابل حاکمانو ته د افهام کې چې کوی اساسو په ګټه کې اساسو بریا کې زمونږ لاسو نو تاسو باید زمونږ سره اړیکې خې کوي کوم شرایط زمونږ دیغه باید ومني کنه زمونږ جنگیلي هلته مشتون لري زمونږ جنگیلي دلته مشتون لري.
او بل خدای سخکاری چې د کډوالو در شړلو له موضوع سره سم د طالبانو او پاکستان ترمنځ د ظاهري راپورته شوی ناندري ولړی لا هم سړنه ده او پاکستان په دې ترڅ کې طالبان د ټي ټي پی په ملاتړ او طالبان بیا پاکستان دوی ته د داعش پر راپورته کولو تورنی. تازه د طالبانو د دفاع وزارت ویان د پاکستانی پوز د ویان جنرال احمد شریف هغه سرګندونی په کلکه رد کړی دی چې ویلیو د مارچ میاشت د خیبر پختونخوا سیمه کې پر چینایي انجنیرانو برید د افغانستان خاوره کې پلان شوی. جنرال احمد شریف ویلی پاکستان پر نړیواله کچه د طالبانو د سرپرست حکومت پراخ ملاتړ وکړ خو طالبانو په دوحه کې ورکړی وژمن باندې تر اوسه عمل نه دی کړی او تر اوسه چې پاکستان کې څومره ترهګریزی پیښې هم شوې دي تړاوی د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره دی.
د مارچ په شپږشتمه په خیبر پختونخوا ایالت بشام سیمه کې د چینایانو هغه موټر چې د داسو ډیم د جوړولو لپاره روان و ځانمرګي برید کې 15 چینایان او یو پاکستانی ووژل شو. د دې برید کړې هم افغانستان ته رسی. دا برید په افغانستان کې پلان شوی و. حتی بریدګر هم پاکستانی و. موږ طالبانو ته د ډیرو ثبوتونو ورکولو سربیره لا غوینا کوم عمل په دې اړه نه دی لیدل
او خودکش بمبار به افغان شهری تا.
خیبر پختونخوا در ساحه موقعیت دارد که تحت پوشش شدید امنیتی اردوی پاکستان قرار دارد. هدف قرار دادن اتباع چینی در آنجا نشان دهنده ضعف ارگانهای امنیتی و یا هم دست داشتن آنها به این حمله است که در هر دو صورت مسئولیت آن متوجه پاکستان می شود. ما انگشت انتقاد گرفتن به سوی افغانستان در قبال چنین واقعیات را تلاش ناکام به هدف جلب توجه از حقایق می دانیم و به شدت رد می نماییم. امارت اسلامی افغانستان در این مورد به کشور چین اطمینان داده و آنها نیز از این حقیقت آگاه شدند که افغان ها در همچون موضوعات دخیل نیستند. ما موارد داریم که خوارج داعشی از خاک پاکستان وارد افغانستان شده و از خاک پاکستان به ضد خاک ما استفاده می کند. پاکستان باید در این باره جواب بدهد.
خو د طالبانو او پاکستان ترمنځ یو پر بل تورن هم داسې محل تبادله شوې دي چې تازه د طالبانو حکومت له پاکستان سره تړون لاسلیک کړی چې دا هیواد به افغانستان ته د فارمي چرګانو واردات بیا له سره پیلوي. که څه هم افغانستان کې د چرګانو زرګونه فارمونه شته خو طالبان به پاکستان نه د خپل حکومتي ایتویور شرکت په توسط چرګان افغانستان ته راوړي دي. د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت هم له سقوط نه وړاندې افغانستان ته د پاکستان فارمي چرګانو غوښو تولیدات منع کړی وو او ټینګار کړی وو چې کابل په دې برخه کې خود کفا شوه او د پاکستاني چرګانو غوښه افغانستان کې د خلکو د ناروغۍ سبب شوې دي.
کله چې طالبان قدرت ته ورسېدل د پاکستان د ملکی حکومت او د نظامیانو سره کې اړیکې درلودلې. د پاکستان استبلیشمنت هم خاص اهداف درلودل د طالبانو په وجود کې. یو د غینه د ټي ټي پی مهارول وو یا د ټي ټي پی بیرته ورستنول وو پاکستان ته. په دې لړ کې د پاکستان دغه مهال د ایس آی مشر جنرال فیض حمید سواره کابل ته سفر وکړ، د ټي ټي پی د مشرانو سره یې وکتل او د اوربان لا د پاکستان سره وکړ او یوې روغې جوړې تر سره رسېدلی وو چې بیا په پاکستان کې په کور دننه کودتا وشول او ملکی حکومت تر او پرځور شو. د جنرال فیض حمید او د عمران خان او د باجوا دغه پروژه لستونزو ناکامۍ سره مخ شو. تر هغه وروسته بیا د طالبانو اړیکې تر یو حده پورې د پاکستان د استبلیشمنت او د ملکی حکومتونو سره بیا ترینګلې شولې. نو په دې اساس باندې موږ ویلی شو چې په افغاني طالبانو کې هم څو ډلې دي چې یو د ملا عبدالغني برادر ډله ده چې هغه د پاکستان نه ښې خاطرې نه لري. اوس هم دغسې شمیرل کیږي چې گویا دوی ښې اړیکې نه ورسره لري، لیکن د طالبانو په دننه کې ځینې نورې داسې ډلې دي چې هغه د پاکستان د استخباراتو د پاکستان د پوځ سره ښې اړیکې لري. نو کله چې داسې ضد او نقیض مسایل مطرح کیږي، دا د طالبانو د اوسني حاکمیت په دننه کې د هغه ژورو اختلافاتو څرګندونه ده چې موږ یې وینو. ځکه ضد او نقیض مسایل دي په یوه طرف کې په نظامي برخه کې او په استخباراتي برخه کې دوی تر مابین جنجالونه وي، په بله برخه کې
او بل خوا د افغان کډوالو د بشري حقوقو د خوندیتوب په اړه د لاجنونو لړۍ له فرانسې او بلجیم وروسته برېټانیا ته رسیدلې او دغه هیواد کې لاجنوالو له دولت غوښتي دي چې روانډا ته د افغان کډوالو د لیږلو مخه ونیسي. رسنیو راپور ورکړ برېټانیا کې وروسته لاغې چې پارلمان له دغه هیواد روانډا ټاپو ته د ناقانونه کډوالو د انتقال پریکړه تایید کړه. پولیسو په ګلاسکو، لیورپول، برمنګم، بریسټول، سکاټلند او شمالي آیرلند کې د افغان، سوریایي او سوډاني کډوالو په نیولو پیل کړی چې ویره د روانډا ته به واستول شي. لاریونوال وایي پرې به نږدي چې د افغانستان له اوسني په زندان بدل شوې جغرافیې نه د سرپناه په تمه راوتلي افغانان د روانډا هغه ټاپو ته واستول شي چې تر دې مخکې پکې د انساني حقونو پراخې پیښې شوې دي. لارینوالو د برېټانیا صدر اعظم ته خپل پریکړه لیک هم استول چې پکې د برېټانیا له پارلمان او دولت غوښتي څو خپله پریکړه بیرته ژر تر ژره واخلي.
لاتیر له دوه کالونه د برېټانیا حکومت چاپیر د سماجر درونډا ته ولیږي. په دغه پروسس کې دوه دانې هوم سیکرټری بدل شوی دي، پریټی پټیل او سویلت براو. مندغه جیمز کلیولی دریمز هوم سیکرټری ده. دوه هفته وړاندې دغه د برېټانیا حکومت په زور باندې د روانډا پالیسی پاس کړې ده. د منګه غوښتنه له دغه حکومت نه نن دا ده چې دغه افغان ماجر چې دغه هیواد راغلی افغانستان نن سبا یو هیواد په دنیا کې په رسمیت نه پیژني، دوی چې دلته راغلي دي دوی د روانډا ته نه لیږي. ولې روانډا هغه یو هیواد سلطه انساني حقوق کلب خو لاندې سوی دي.
په همدغه مظاهره پترس کې موږ د برېټانیا پارلمان ته لاړو، د ځنو استاو سره خبرې وکړلې او دا ستونزه مور سره شریک کړه. او په څنګ کې کوم پریکړلیک چې لیکل شوی په هغه کې زمونږ غوښتنې ډېر ښکارې دي. هغه پریکړلیک هم موږ د برېټانیا د پارلمان د استاو جرګې غړو ته ورکو او وروسته به یو بل پریکړلیک چې د برېټانیا صدر اعظم ته ورکول کیږي هغه به هم پلیکلې بڼه هغه تسپارو.
بلخوا په برېټانیا کې د افغان کډوالو د حقونو د خوندیتوب لپاره فعال مدني ادارو کارونه هم دی ورځو کې درانه شوی ښکاری. وایي هڅه کوي د برېټانیا له چارواکو سره د تفاهم د هڅو له لارې د دې کار مخه ونیسي.
کله راځي چې د قانون عملي چارې پیل شوې دي، خلک ډېر تشویش کړي چې دوی سره به څه کېږي خپل آینده او ته په تشویش کې دي. زیات خلک اوس دا کوشش کوي چې انګلستان پرېږدوي، ځینې چې موږ سره په تماس کې یو کوشش کوي چې آیرلند ته لاړ شي او لاړ هم دي چې هلته پایندګي ورکړي. د یو ټولنې پسې پات موږ هم کوشش کوو چې د خپلو افغانانو افغاني کډوال څخه دفاع وکړو، د هغوی سره څه امکان لري مرسته وکړو. یو څو نقطې چې افغاني کډوال په نظر کې نیولی شي، هغه داره چې هغه کډوال چې عمرونه یې د اتلسو نه کم دي، هغه په دې قانون کې نه دي شامل، نو اتلس نه کم خلک نشي لیږی، او بل هغه کډوال چې د پامیل برخه ده یا پامیل ده هغه هم په دې قانون کې نه راځي.
او که څه هم له یوې ونې ناکراری وروسته د طالبانو حکومت بدخشان کې د کوکنارو د کښت له منځه وړلو په سر د ځایي خلکو او طالب ځواکونو د راپورته شویو جنجالونو د حل خبر ورکړی، خو هلته په فیض آباد کې ځانمرګي برید داسې ګنګوسې بیا جوړې کړې چې ګواکې د بدخشان وضعیت لا هم وخیم دی. اعتراضونه په درایم، ارګو او شاوخوا ولسوالیو کې لا هغې وروسته راوخوځېدل چې د ځایي خلکو په وینا طالبانو یې درې ملکي وګړي وژلي. خو د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد خبر ورکړی چې دا جنجالونه د کوکنارو د فصلونو د تخریب له امله راپورته شوي وو، او د طالب حکومت له ورسول شوي پلاوي سره د ځایي مشرانو د خبرو په ترڅ کې ستونزه حل شوې ده. د دغو لاریونونو د مهار لپاره د طالبانو دفاع وزارت هم بدخشان ته ځواکونه استولي، او په ټولنیزو رسنیو د دوی د لوی درستیز خریف سیودین دوه پیغامونه هم لاس په لاس شوي چې په یوه پیغام کې لاریونوالو ته ګواښ کوي، خو په بل رسنیز پیغام کې ستونزه حل شوې بولي. د بدخشان د ناکراریو د حل خبره تیرونې لا نه خلاصه چې د سې شنبې په ورځ د دغ ولایت په فیض آباد کې د طالب ځواکونو پر یوه کاروان ځانمرګ برید وشو چې د ګڼو تلفاتو ادعا شوې. خو طالبان ویلي چاودنه په یوه موټر سایکل کې چاودیدونکو توکه کړي، او یوازې د دوی اته پولیسو ته مرګ ژوبله اړولې. او تیرونې د طالبانو د مشر هغو خبرو غبرګونونه راپورته کړل چې وایي په تیره شل کلنه جګړه کې دوی کوم افغان نه دی وژلی، او هر هغه فرمانې چې د ده په وینا له شریعت سره ټکر کوي باید پر دیوال وویشتل شي. د طالبانو تر ولکې لاندې ملي ټلویزیون ویلي ملا هیبت الله دا څرګندونې په کندهار کې د علماو درې ورځني کانفرنس ته کړي، او هغوی هڅولي چې د طالبانو د حکومت فرامین خلکو ته روښانه کړي او تطبیقولو ته یې وهڅي. راپور د غرض د ملا هیبت الله له قوله ویلي دوی نه پخوا او نه اوس د افغانانو د وژلو کومه اداره لري، بلکې په وینا یې د دوی جګړه کې چې هر څوک وژل شوي هغوی د ده په وینا د کفارو مخ ته روان. خو د دینی عالمانو په ګډون د بشري حقوقو یو شمېر مدافعان د طالبانو د مشر لخوا د نجونو په زده کړو، کار او نورو ټولنیزو فعالیتونو د محدودیتونو د وضع کولو لپاره خبره کړي فرمانونه له شریعت سره تضاد کې بولي، او وایي چې طالبان پر ځای د دې چې د دوی په جګړه کې د وژل شوي او افغانانو کورنیو ته په خیمانی ښکار کړي لا هم له مسؤلیت اخیستلو غاړه ګرځي.
خو ځینې فرمانونه چې واقعا سخت ګرانه دي او د اسلام د سپیشل دین سره په ټکر کې واقع دي، چې هغه د ښځو په اړه باندې دي چې د افغانستان د میرمنو د کار بندیزونه دي، د انجنونو د زده کړې بندیزونه دي، د ښځو د باندې تک بندیزونه، فرمانونه چې د دې لخوا وضع شوي دي چې دا واقعا ډېر زیات سخت ګرانه دي. که چیرې د اسلام خبره سي، یوازې افغانستان یو اسلامي هیواد نه دي، مشکل بل ګاونډي هیوادونو ته وګورو هغه هم اسلامي هیوادونه دي. خپلته انجونې کولای سي زده کړې ته لاسرسي ولري، انجونې کولای سي کارونه وکړي د کور څخه بهر.
دا خبره په خپل ځای مثبت خبره ده، یعنی دا ګنجائش پرې دي چې کېدې شي د هغه په فرمانونو کې او امرو کې د څه شیان موجود دي چې هغه د انتقاد وړ دی او هغه باندې نیو کې کېدې شي، او که اسلام سره پرتل شي بیا د دې ردیدو امکان هم شته. اما اصل خبره دا ده چې افغانستان باید قانون حکومت خاطر لاشي، دلته باید اساسي قانون موجودي او د اساسي قانون په چوکاټ کې دولت رامنځته شي. د دولت په چوکاټ کې باید موږ دایمي حکومت ولرو، او د حکومت او د رعایت د ټولو مرجعیت باید قانون وسیږي. او تر څو دا سوال پیدا نشي چې کسو کې خبره کوي او فرمان صادروي هغه اسلام سره مخالف دي که موافق.
دا په داسې حال کې ده چې د ملا هیبت الله د ادعا برعکس طالبان وخت په وخت د جمهوري نظام په مهال د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په نیولو، شکنجو او آن وژلو باندې هم تورن شوي. ازادي راډیو په دې اړه مستند راپورونه خبره کړي چې خی د طالبانو حکومت په بیلابیلو ولایتونو کې د مخکنی جمهوري نظام امنیتي او دفاعي سرتیري او افسران په بیلابیلو پلمو لومړی نیولي او بیا تر شکنجې وروسته وژلي دي. اوس هم ټولنیز شبکې تیرونه د سویلي کوزی او بری پښتونخوا په کچه د ټولنیز رسنیو د سرټکی د چمن په پرله د پاکستانی ملیشو برید وو چې په پراخه پیمانه د فعالانو لخوا وغندل شو، او قهریدلو پرلتوالو هم په سیمه کې د ګڼو پاکستانی ادارو دروازې ورسره وتړلې. پاکستانی ملیشو غوښتل دغه له اتو میاشتو راهیسې لګېدلې پرلت منتشر کړي چې په ډزو کې لږ تر لږه څلور پښتانه مزدورکار پرلتوال مړه او لس کسان ژوبل شوي دي. د پرلت مشران وایي پاکستانی ملیشه ځواکونو د پرلتوالو خیمو ته اور اچولی خو دوی بیا منسجم شوي دي او په سیمه کې د پاکستاني ادارو په تړلو لاس پورې کړی. د چمن پرلت له 240 ورځو راهیسې د دې لپاره ناست دی چې د پاکستانی حکومت په سپین بولدک لاره د پرتو قومونو لپاره د تګ راتګ پر مهال پاسپورټ او ویزی لرلو شرط ختم کړي. ځایي خلک د دغې پریکړې له منلو سرغړونه کوي. د پرلت مسولان وایي یادې پریکړې شاوخوا 40,000 مزدورکاران بیکاره کړي دي او په ډیورنډ کرښه د خپلوانو قبیلو ترمنځ تګ راتګ هم سخت کړی.
بندې د پاسپورټ دفتر بندې او بل زموږ خبرې نه شوي. حل ان سیم بندوم او ټول وطن ته مخواست کوم چې ورور راشړي به زموږ سره درېږي هڅلی به زموږ سره تعاون کوي او بل چې بل قدم د چمن خلک چې کوم پر پاسپورټ وځي او هغه ته زما دا خواست چې ورور پر پاسپورټ ومځي بیا چې زموږ ولس یا زموږ لغړیان درته ودرېدل بیا به تی دا وایي چې د ترګرګلوي سو پلان اوس واغه اوس موږ ور سړي ته واضح وایي چې موږ د پاسپورټیان چې کوم چمن دځي هغه خلکو سره پاسپورټونه بیا خو هغه خلک بیا پرېږدوم نه انلسم بندو بیا می سچ کوم نېشنل بینک دی دا بینک هم بندو شهر سرکاري دفتر بیا موږ قدمونه سخت اخو.
او د ټولنیزو رسنیو د تیری ونې بل بحث د طالب چارواکو په څلورو مودونو خپل سړیو لاغي ورسته راټول شو چې د حمید خراسانی په نوم یو طالب قومندان په پوره دبدبا د خپل څلورو می ډولې د وړلو ننداره او ویډیو خبره کړه. حمید خراسانی چې د جمهوریت نظام سره په یو شمیر جنایي او غلا پیښو کې تورن پیژندل شوی د طالبانو لره تا ګرسته د غېډلې سره بیات اعلان کړی چې څلورم واده او د قیمتي دولتي موټرو په نمایشه د ټولنیزو رسنیو طالب او غیر طالب کارونکو ټول غوسه وو. یو شمیر کارونکو ویلي سره لدې چې د طالبانو زین د ودونو تعدد او زیاتوالي نه منع کړی، خو هیڅ طالب ټیټپوړی او لوړپوړی چارواکی دغه امر په ځان نه تطبیقوي. یو شمیر کارونکو ویلي حمید خراسانی د څلورم واده او د قیمتي موټرو د لوی کاروان په نمایش ته وړاندې کولو ثابت کړ چې د طالبانو رژیم کې خپل سری اوج ته رسیدلی ده. د جنرال مبین په نوم مشهور طالب بیا له خپلو مشرانو غوښتنه کړې چې حمید خراسانی ښکرونه غوڅ کړي. ځینې نورو طالب فعالانو له حمید خراسانی سره مخالفت کړی چې که څلورم واده یې هم کاوه نو پټ به یې تیر کړی وای. او تیر اونۍ د ټولنیزو رسنیو بل موضوع دا هم و چې د ګوانتنامو زندان کې د یوازنۍ پاکستانی ډاکټر یافیا صدیقی مدافع وکیل د هغې له یو پاکستانی خپلوان سره کابل ته تللی تر څو د یافیا صدیقی د بیګنا ثابتولو لپاره ثبوتونه راټول کړي. کلایو سټیفرد سمیت په کابل کې رسنیو ته ویلي د دغه سفر اسانتیا ورته د طالبانو حکومت ورکړي او تر دې دمه دوه داسې شهیدان هم پیدا کړي چې له ده سره د عافی صدیقی په دوسیه کې چې له القاعده سره د همکارۍ په تور زنداني د مرسته کولی شي. که څه هم طالبانو رسمن په دې قضیه کې ځان غلی نیولې خو سرچینو د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت هڅه کوي پاکستانی عافیه صدیقی د وو هغو امریکایانو په بدل کې راخوشي کړي چې دا مهال کابل کې له طالبانو سره بندیان دي. بلخوا یو شمیر فعالانو نیوکه کړې چې طالبان لا هم پردی لانجې کور ته راوړي او پر ځای د دې چې نورو هیوادونو کې د افغان بندیانو نارینه او ښځو او ماشومانو د راخوشي کولو هلې ځلې وکړي ځان په نورو کارونو باندې مصرف کړي. او سم د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالب خبرې د مینې او وفادارۍ کیسې به مډیر اوریدلې به خو د هغه چینایي مېرمنې د وفادارۍ کیسه به مهیخ کړي چې په خپل مینه او وفادارۍ پر لپسې لس کاله کوما کې پروت میړه بیرته ژوند ته راګرځېدو جوګه کړ. د سون هونګ شاپنوم دا مېرمنه د چین په انهوي کې اوسیا او میړه په 2014 کال د زړه د حملې لامل کوما ورسته بیا تراوما حالت ته ولاړ چې دی په لاس کلن خدمت او پالنه بیرته په خپل خو د درېدو جوګه کړ. په ټولنیزو رسنیو د دغه جوړې د مینې او وفا خبره شوی ویډیو خې چې مېرمن هونګ شا خپل روح شوی خاوند ته د تیر لس کالو د سختیو کیسه کوي او دواړه ورته ژاړي. مېرمن هونګ شا چې د وفا په اړه تیر لس کالو کې ګڼ راپورونه هم جوړ شوی وایي که څه هم دغه حالت ډیر ستړی کوونکی و خو اوس خوشاله ده چې بیرته خپل کورنۍ تکمیل کړه. او په سمندر کې مصنوعي جزیرې جوړول خو ډیر شول مګر مالدیپ اوس د سمندر په سینه د ځل د لامبو وهون کې شل زره کسیس خار د جوړولو او آبادولو کارونه په چټکۍ روان کړی دي. دا به د مالدیپ له پلازمینې لس دقیقې ایسته بحر الهند کې آبادیدونکي د 5000 کورونو خار وچی د ډنمارکي واټر سټوډیوز کمپنۍ په لاس جوړیږي او چارې به په 2020 کې بشپړ شي مګر سر له راتلونکي کال ورته کھڑی ورپېلې دونکو دي. مالدیب چې دا محل 1200 ټاپوګان لري په اړه ساينس پوهانو ویره خودلې چې دا هیواد به ډیره برخه د روانې پیړۍ تر پایه اوبو کې ډوب شي. خو دا به په اوبو د پاسه ولاړ لمړنې خاروي چې د سمندر د اوبو سطح هر څومره لوړ هم شي له ډوبېدو نه به بچوي. دا خار بل مریضه برېښنا ولري، موټر به پکې نه وي، د هوا د یخولو لپاره به د سمندر د تل یخ اوبو څخه استفاده کیږي او ترانسپورت به پکې په کشتیو، بایسکل او برقی سکوټرونو باندې کیږي. او خواته امریکا وای په مصنوعي ځیرکتیا سنبال داسې جنگي الوتکې جوړ کړې چې د الوتکو په ځانګړي تاکتیکی ډاک فایټ کې د هدف د تحلیل دقت او وشتلو په برخه کې له انسانانو هم لمبر جوړ. امریکا وای نوې الوتکې ارزیابي کړې ده او په یو ساعت کې 1500 مایل سفر یې کړی چې د مصنوعي ځیرکتیا د لومړنیو پروګرامونو په کارولو د هوایي جګړې ټولو برخو کې له انسان نه زیاتې نمرې اخیستي. امریکا په دې ټکنالوژي سنبال زردانی الوتکې جوړی چې ټولې چارې به په 2028 کې بشپړې شي. خو بل خواله هم پوهان اندېښنه ښیي چې که مصنوعي ځیرکتیا ته د فیصلې قوت وسپارل شو نو د انسانانو راتلونکي به ورسره تباه کوونکي حالت ته ورسي. او په همدې سره د نن و مورز هم دلته رانغاړم. هر اونۍ په و مورز کې له ما سي چنواري سره د نړۍ د مسایلو په زړه پورې شننه د ازادي راډیو لپاره او چپو مهیروي.